پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنی خبری مجلې ډیره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ ته ځانګړې سوې ده چې افغان چارواکي هیله ښیي دا تازه کړکیچ چې تېره ورځ د امریکا له لورې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله راپورته سوی، د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. د سیمې د امنیت او پر افغانستان د احتمالي اغېز په اړه د افغانانو اندېښنې په همدې خپرونه کې درسره شریکوم. که وخت نور راپورونه به هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک سره وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهم خبرونو سره ټکی. دا افغانستان د کورونای چارو وزارت وی تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکان وژلي. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکان وژلي او یوې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وی تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکان وژلي دي. د خبره د یاد وزارت ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه.
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې ترهګرو طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوب راړولې ده، او دوی د یو کال په ترڅ کې 2219 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې په 2019 کال کې د ټولو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت افغان ځواکونو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. دوی ویلي چې 94% مرګ ژوبله د ملکیانو په افغان ځواکونو او بهرنیو پوځیانو تړلې ده. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه ازادي راډیو ته وویل دغه ماین د مزار شریف په لسمه ناحیه کې د یو حمام مخې ته په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پرېکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. ډونالډ ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د خبری غونډې پر مهال وویل سلیمانی له شل کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګري هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیمانی تر وژلو 24 ساعته وروسته بل برید شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوځ په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د ننني برید په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټه الوتکې 5 تنه وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالي ډلې غړي په نښه شوي او ډېر امکان لري چې د دې ډلې مشر شبل زیدی په کې وژل شوی وي. د امام علي وسلوال ډلې دا برید تایید کړی، خو ویلي دي چې د دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکوونکي په نښه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د پاوز د روزنې د پروګرام د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز د دفتر لخوا ټویټ شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د پاوز له پاوز سره د همکاریو د غښتلتیا او همدارنګه د مشترکو لومړیتوبونو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر امر کړی دی چې د پاکستان د پاوز لپاره د روزنې او تعلیم پروګرام برته لسره پیل شي. په د الیس ویلز په ټویټ کې دا ټینګار شوی دی چې په پاکستان باندې به نور ټول پوځي د پوځي مرستو ټول ځنډول شوي پوځي مرستې په پاکستان باندې په خپل حال پاتې وي او ځنډېدلې به وي، خو یوازې د روزنې په برخه کې دغه پروګرام پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا وروسته له هغه دغه اعلان وشو چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرون په ټلیفون خبرې کړي دي. د دوی خبرې د سیمې په امنیت او همدارنګه د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي مشر قاسم سلیمانی د وژلو په اړه باندې متمرکز وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات ځنډولي. ټاکل شوی وه د امریکا د فوټبال ټیم د جنوري له 15 تر 25 په دوحه کې تمرینات وکړي. د امریکا د فوټبال فدراسیون د دغو تمریناتو د ځنډیدو اعلان پرون وروسته تر دې وکړ چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس څانګې عمومي قومندان قاسم سلیمانی وواژه او ایران وویل چې غچ به واخلي. له ټاکلي جدول سره سم قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی. د امریکا د فوټبال سن ویلی بل وخت به دغه تمرینات ترسره کړي.
خبرونه مولا آزاد ریډیو اوریدل. افغان حکومت هیله شي چې د سیمه وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې بهیر متاثر نه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوي کړکیچ په اړه داسې وایي.
دا په منطقه کې د منفي تاثیرات لري او خاصه په افغانستان
یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نه سي، اغېز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل:
موږ خپل سیاست د خصوصیت باید امریکا او د ایرانانو په مخ کې عادلانه او مستویانه استغه ولرو. په هېڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان دخیل نه شي.
دوستانو که مو وخت لوتی نو راپورونه به هم در تخبره کو د زهر و کاروان مو د دې خبرونه دوه هم نیمه ای کې از ځای لري. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او دغه هیواد د سولې پروسه متاثره نه کړي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثباته لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښيي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت نه ترهګري ډلې ګټه واخلي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان خاورو به د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد ونه کارول سي. په دې اړه نور حال فیروزی عزیزی ورو چې همدا اوس سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړشه ده. فیروزی شرق له خبرونه ته
ډیر زیاته مننه. فریبا جانې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. روس له هغه چې د عراق په هوایی ډګر کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د څنګ د مشر قاسم الیاسی د امریکا لوري وبخي. قاسم سلیمانی د امریکا لوري وژل شو. د افغانستان حکومت هم په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمن کړی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ دویم راستیال سرور دانش چې دغه هیواد اساسي قانون د 14مې کلیزې په مناسبت ناسته کې خبرې کولی وویل چې هیله من دی د ایران او امریکا ترمنځ شخړه پر افغان سولې منفي اغیز ونه لري. دای وایي د شک پرته هر ډول ناسم او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي. ښاغلی دانش، وبخی خغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې د بیان ازادۍ ته پدرنوي او په هیواد کې او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې په اړه خپل تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازیدیار ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي د ایران او امریکا ترمنځ د دغه مسلې پر سر لشخړې په سیمه کې شته ترهګری ډلې استفاده وکړي.
دا شخره او دا مشکلات اخودات په منطقه کې راوړل شوی دی او په خاصه توګه د ایالات متحده امریکا او د ایران ترمنځ دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري او په خاصه توګه د افغانستان په ځوان دي هم سیاسي له لحاظه هم د امنیتي او هم د سعودي له لحاظه او په خاصه توګه د سی ګروپونه د دې ځان څخه ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا او هم ایران باید د مندشانه په دې موضوع کې عمل وکړي او د ټولنې کې بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغلی ازیدیار د جمهوری ریاست له هغه دریز هر کلای کوي چې پکې څرګند شوی چې افغان خاوربه د هیڅ گاونډي پر ضد نه کارول کیږي. له دې سره د ولسی جرګې یو غړی الله ګل مجاهد وایي چې په سیمه کې کړکیچ به پر افغانانو هم اغیز ولري.
جدی نگرانی داده چه افغانان و کاربار و وضعیت دانور اگه باند تاثیر که خامخامون ایران دمون گمسایه ده اگه سرمون یه تجارتی سیستم لرون ده طول خرابیگی.
د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو د څنګ مشر قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره هم ټلیفوني مکالمه کړي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلی چې له ښاغلي پامپیو سره یې په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه بیا دا لیکلی چې ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتی رامنځته کوي او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. بلې فریباجانې په دې اړه که نور جزئیات او یا هم د افغان حکومت بل دریز و او یا هم د خلکو کوم نظریات و نو د ورځې په لړ کې به لاوریدونکو سره شریک کړو.
بله من نکم فیروزه عزیزی دوستانو د افغان حکومت او هم د ولسی جرګه او د مشرانو جرګه خبرګون خو موارد په عین حال کې یو شمیر افغان امنیتی کارپوهان وایي کچیر افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ درمسته سوی کړکیچ په تړاو به طرفه پات نسی اغیز به د افغانستان پر امنیت هم محسوس وي. د چارو کارپوه های ګل سلیمان خیل وایي چې ایران به د افغانستان د به طرفه نه پاته کېدو په صورت کې د طالبانو او فاطمیون ډلو په وسیله په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وګواشي چې په دغه هیواد کې نامنه پراخولای سي. له شغلی سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل ترمن مرکه کړې پکړه په وره.
ایران زموږ همسایه دولت او د ایران هیڅ مون خلاصون نه لرو چې یو سره اختلافات ولرو او په موږ ته مشکل پیدا نشي. موږ خپل سیاست د خصت د باید امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مساویانه ستغول لرو. په هیڅ د امریکا او د د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نشي ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل د جنگ نشي. افغانستان
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریز وبلی
بله 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 هو افغانستان دولت خپل بی طرفي اعلان کړه بی طرفي وساتله ویل چې باید افغانستان د خاورې نه په هیڅ دولت ته ونه شي کوم تجاوز به ونه شي کوم ستدامه به ونه رسیږي. پس همدا د افغانستان لپاره بهترین سیاست ده. نه باید په شخړو د ایران د امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي او باید داخل نشي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید لکه چې غوره کړی ده همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بله سلیمان خیل صاحب که در تو وی چه د افغان حکومت چه کمان دیخنه ده ده چمره پر ځای ده او دغه د امریکا او ایران ترمند رامنځته کیدون که کړکیچ چې اوس هم روان دی خو د پراخیدو ویره ده دا به په افغانستان په امنیت باندې چمره تاثیر ولري ستاسو په اند؟
ما هم به خاطر درته ویلی چې افغانستان دولت باید ډیر محتاطانه په دې کې عمل وکړي. ډیر محتاطانه ځکه چې حتما افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي تر څو چې افغانستان دولت خپل او د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیره نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویل چې لپاره چې افغانستان ډېر ضربه ونه ویني ډېر تکلیفونه ولیدل باید دغه خپل سیاست هم داسې به طرفانه مستویسي.
افغانستان باندې که اغیز بیس تاسو په نظر باندې څه ډول کمی لارې به اغیز بی مثلا؟
اغیز دې چې د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي، د یګانه علت ایرانیان که چېرته موږ بې طرفانه سیاست وغوره نه کړو، دوی په خپل غچ په افغانستان کې د امریکا د قوتونه د امریکا د نظامیانو نه په افغانستان کې غچ واخلي. که په افغانستان کې غچ ته مخه کړه نو افغانستان ته به بې تاثیره نه پاتې کېږي.
افغانستان کوي د چاپ وسیله دا ممکن دي
دا د ایران په ایران لخوا دا په افغانستان کې په
چاپ وسیله باندې مثلا دغه ګواښونه تهدیدونه او نامنی په افغانستان کې رامنځته کی فکر
ایران خپل په طالبانو کې هم ځل لري. ایران یعنی ته د څو ورځو مخکې د قطر نه حیات د طالبانو ایران ته ولاړ. ایران خپله ویلي دي چې ځینې طالبان موږ سره روابط لري خو د افغانستان په ګټه یې موږ استعمالوو، د افغانستان په تاوان موږ د دوی سره روابط نه لرو. علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کې لري، په حتی د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې د هغې ځای نه راغلي دي، دغه په غرب د کابل کې موجود دي. همدغه خلک دي چې دوی د افغانستان په مقابل کې د امریکا په مقابل کې استعمال کړي.
د سیاسي چارو کارپوه ګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د هر ورځ د سهار لوو د ماشام تروو بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږ نوې او د اف ام پر سله شر پنځه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلای سي. اوس بل نه جی صفه څخه اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د مالی وزارت د 1399 مالی کال د بودیجې سند د شر تر شر تصویب غوښتنه کوي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل کچېری ولسی جرګه بودیجې سند تصویب نکړي، دغه وزارت به د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د پروژو د لګښتونو او نورو مالی مسایلو په برخو کې له ستونزو سره مخ شي.
د ولسی جرګې نه زمونږ یو غوښتنه همدا ده چې د قانون په چوکاټ کې هر په نظر او یا غوښتنه چې دوی د ملي بودیجې د سند لپاره لري هغه د زمونږ سره شریکه کې مونږ همیشه د دوی په خدمت کې یاستو. دوی ته به ورځو، د دوی د پوښتنو او اندېښنو په اړه به ځوابونه ورته وایو ترڅو دغه سند لا قوي شي. خو تر ټولو جدي غوښتنه مو دا ده چې له خیره سره د ملي بودیجې په سند باندې کار وکړي.
د افغانستان د مالي وزارت نږدې دوه اونۍ وړاندې د 1399 مالي کال بودیجې سند ولسي جرګې ته واستوه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون رئیس محمد عظیم محسنی وای نن شنبه به د 1399 مالي کال د بودیجې سند تر بحث لاندې ونیول شي. د 1399 مالي کال بودیجه 3.8 میلیارد او 3.8 میلیون افغانۍ ده چې له دې 2.9 میلیارد عادي او نږدې 1.9 میلیارد پراختیا بودیجه ده. په 1399 لمریز کال کې د ورختونو له امله 25-30 سلنې پورې کرنیز محصولات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې په کرنیز سکتور کې د پام وړ بدلون راغلی. نوموړي وویل چې په غلجاتو کې 20 سلنه زیاتوالی راغلی. د کرنې وزارت وویل د کرنیزو محصولاتو په زیاتوالي سره به د ولسي وګړو او بزګرانو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي او کابل پر شہزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 وخت پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.0 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو د بیا لوستل لپاره د ازادي رادیو ویب سټ ورسي پته مو د ازادي رادیو دات کم یا ازادي رادیو دات اورګ اوس ونړیواله موضوع واخلو. په عراق کې د جمعې په سهار د ایران د قدس توکونو د عمومي قماندان جنرال قاسم سليماني له وجل کېدو وروسته راپور نوای چې په بغداد کې یو بل حمله شوی ده او د شیعه سختري زوڅو غړي پکښ وژل شوی دي. دا موضوع اسما سروان تعقیب کړی د مستر سره په استودیو کې د ترانس خبرونه انتشار غلې د وروستي پیښې جزئیات څه دي کده لیدو څه شي
فریباجان لکه څنګه چې تاسو ویل په عراق کې بل بریټ شوی دی. د تازه راپورونو لمخې دا بریټ د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وژل کېدو څلور ویشت ساعته وروسته شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوز رسمن څه نه دي ویلي، البته په غیر رسمي ډول یې څرګندونې کړي دي ځینو سرچینو د امریکا د مختلفو دفاعي چارواکو له قوله ځینې خبرې کړي دي. د نننی بریټ په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټ الوتکې کړی دی او شپږتنې وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالې ډلې غړي پنهښه شوي او ډېر امکان شته چې د دې ډلې مشر شبیل الزیدی پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوالې ډلې دا بریټ تایید کړی دی خو ویلي دي چې د دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکونکي پنهښه شوي دي. له بلې خوا حشد الشعبي ډلې نن سهار ادعا وکړه چې د بغداد په شمال کې د التاجي اډې ته نږدې په هوایي حمله کې د دې ډلې شپږ غړي وژل شوي دي. د عراق تلویزیون وویل چې دا بریټ امریکا کړی دی.
بله، په خپل د عراق چارواکو تر اوسه په دې تبصره کړې ده.
د عراق چارواکو او د امریکا چارواکو رسما داسې په واضح ډول څه نه دي ویلي، لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې ځینو سرچینو چې په دواړو هیوادونو پورې اړه لري په دې اړه په غیر رسمي ډول څرګندونې کړې دي. د داعش پر ضد د امریکا په مشۍ د ائتلاف د نړیوال ائتلاف ویندوی ډګروال مایلز کاګنز په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د ائتلاف په وروستیو کې التاجی اډې ته نږدې کوم حمله نه ده کړې. البته له وروستیو نه وروستیو ورځې دي نو دې ته اشاره نه ده چې دا نن ورځ. خو د پینټاګون سرچینو بیا لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وشو ویلي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د حشد الشعبي شیعه ملیشه ډلې شپږ غړي لکه څنګه چې مخکې وویل نن سهار د بغداد په شمال کې وشتې دي. د عراق وی پوزي سرچینې رويټرز خبري آژانس ته ویلي چې د التاجی په سیمه کې د شیعه ملیشو د موټرو پر کاروان په هوایي بریټ کې شپږ تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. خو حشد الشعبي ډلې ادعا کړې ده چې په دې بریټ کې د دوی یو امبولانس پنهښه شوی دی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اسمت سروانو. دوستانو چې په راپور کې ویل چې په عراق کې د جنرال قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته هلته یو بل حمله شوې ده چې د شیعه سختاري زو څو غړي پکې وژل شوي دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شئ.
اوس په بیرته راوګرځو افغانستان ته. چیرې چې کابل چاپرسپانو په خپل نننۍ یو غنو کې تر ډیره د ایران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیماني وژل کېدو او پر افغانستان د اغیز او د سولې پروسې په اړه لیکنه او تبصره خبرې کړې دي. د رسپنې ناجی صافی لوستي مهم ټکي به ترې وورو.
ویسا ورسپانی لیکلی د ایران د سپاهی پاسداران ډیر مهم قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو قومنده د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ورکړی و چې په نړۍ کې له لویو غبرګونونو سره مخ شو. وړاندې راغلی دلته دوه مسلې د پام وړ دي. تر ټولو مهمه مسله چې په سیمه او افغانستان کې پرې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان جنگي تګلارې دي. ظاهرا امریکا په عراق کې پوځي حضور نه لري خو دا د عملا وینو چې امریکا هم په عراق او هم په سوریه کې پوځي عملیات ترسره کوي. د سرمقر لیکونکي په باور د دغه سي بریدونو بدل نه پات کیږي خو په وینا یې د بدل اصلي قربانیان به د افغانستان، سوریه او عراق په سیر مظلوم ولسونه وي چې پکې امریکایي پوځیان پکې اړي لري. هشتسوب ورسپانی هم د قاسم سلیمانی په وژل کېدو مقاله خبره کړې او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې په خپل غبرګون کې بې پرې پاتې شي. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د سیمې او نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچونه زیاتېږي، کابل له بېلابېلو لورو تر فشار لاندې راځي تر څو د یو لوري په طرف ودرېږي، خو افغانستان باید داسې سیاست غوره کړي چې بې طرفه وي او هیڅ لوري سره تړاو ونه لري. د هشت صبح په سر مقاله کې هم درنګه راغلی ایران د افغانستان ګاونډی دی او امریکا تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی، نو په دې شرایطو کې پرته له دې چې افغانستان بې پرې پاتې شي بله لار نه لري. د ورځپاڼې په نتیجه ګیری کې راغلی د سیمې او نړۍ قدرتونه هم باید افغانستان د جګړې ډګر ونه ګرځوي او له دغه هیواد سره خپلې دوستانه اړیکې وساتي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو تر څنګ په سر مقاله کې د قطر خبرو اترو د درېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې راغلی د زلمی خلیلزاد په مشرۍ په قطر کې امریکایي پلاوی له طالب استازو سره ونه شو کړای چې په مذاکراتو کې افغانستان ته سوله راولي، بلکې د قطر خبرې له ټولو رسنیو، بشري حقونو له ارګانونو، ملګرو ملتونو او آن د افغانستان او امریکا له ملتونو هم پټې دي. په سر مقاله کې همدارنګه راغلی اوس طالبان وایي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې هیڅ اوربند نه کوي، خو له دې وړاندې پر امریکا فشار راوړی و چې د هغوی 15,000 بندي جنګیالي د افغان حکومت له زندانونو ورخوشې کړي. د سرمقر لیکونکو په باور په اصل کې په قطر کې ناست طالب استازي د سولې لپاره نه، بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټو لپاره له امریکایي پلاوي سره چنې وهي او د هغو طالبانو استازولي نشي کولای چې اوربند او سولې لپاره شی بې شماري.
بیا هم د افغانستان مسله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکل خو یو ځل بیا غواړي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل به له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې وره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې تورسته یو شپږ میاشتو راپورونه او موندنه خي چې آتا شری شپږ درس فیصد د ملکي تلفاتو کچه لوړه سوي ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه اندېښنه وښودله او د جګړې لښکې لوغواړو د اوربند غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په تړاو باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ په خوا باندې غږ کوي چې د جنگ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول د تجدید توجه او پاملرنه وکړي. د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دې اوربند ته غاړه کړي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته کش کړای شوې او ډیره پیچلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بیلابیلو انتحاري مینچاودنو او غلچکي حملو کې 1391 ملکي افغانانو ته مرجو بلا وختې. دغه وزارت ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښو کې 2219 ملکي افغانان وژل شوي او 15102 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند دغه څرګندونې نه مني او وایي چې په همدې کال کې 8,002 افغان ملکي وګړو ته د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په حملو کې مرجو بلا وختې. د زبی الله مجاهد لوري ازادي راډیو ته پرستولي راپور کې راغلی چې په دغه ارقامو کې 15,223 ملکیان وژل شوي او 3,204 اتیانور ټپیان شوي دي. دا چې افغان حکومت پر طالبانو د ملکیانو د وژنې پله پر طالبانو او طالبان پر افغان حکومت اچوي اوس پوښتنه دا ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ښکېلې خواوې باید څه وکړي. د پوځي چارو کارپوه باری عارضده پوښتنه داسې ځوابوي:
جګړې پر مهال باندې و ملکانو ته پام نیول د بین المللي کنوانسیونونو، فیصلو او پروتوکولونو حکم دی چې هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکی کسانو د خوندیتوب په حق باندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډیره اوږده ده، د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هرې ډلې ټپلې جلا جنګي جنایات مرتکب شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې له دې وړاندې په ملي او نړیواله کچه د ملکي تلفاتو زیاتوالی غندل شوی، خو لا هم د جګړې ښکېلې خواوې دې موضوع ته جدي پام نه کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې ستا، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولی سي د ازادي رادیو ویب سایت هم لارسي زموږ راپورونه او تحلیلونه بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. دغه راز کولی سي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له و د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. زموږ خبرونه ادامه لري. د خبرونه په دوهم نیمایي کې اونیس پروګرام درته لرو، خو مخکې تر هغه به یو ځل بیا د صفی الله ستانکزیز څخه د افغانستان او سیمې د مهم خبرونو سرټکی وورو.